کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم د اسول روانو هلو زلو او په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو وروستیو څرګندونو ته په پام سره د بین الافغاني خبرو وخت را رسېدلی. د سولې ولسي حرکت بیا په ټول افغانستان کې د ورته ولسي خوځښتونو لپاره غوښتنه وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د تیاریو په باب هم بېلابېل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي. د پوځ وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 360 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. ملي اردو وایي چې د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ بیرته ونیول سوه. په سودان کې د سیاسي مخالفانو رهبرانو موافقه وکړه چې مظاهرې به پای ته رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 360 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 360 ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 126 وسلوال چې په اعلامیه کې تروریستان بلل شوي وژل شوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات چې د ناټو قاطع ملاتړ هوایي ځواک یې ملاتړ کوه، په زابل، میدان وردګ، غزنی، هلمند، فراه، سرپل، بادغیس، تخار، بلخ او کابیسا ولایتونو کې ایسوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د شپږ او یا نورو وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. دفاع وزارت وایي په وژل سوو او ټپیانو کې د وسلولو مهم مشران هم شامل دي، خو دغه رقم د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. وسلولو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته ونیوله. چارواکو تایید کړی چې د دې ولسوالۍ مرکز پرون د څو ساعتونو لپاره د وسلولو طالبانو لاسته ورغلی وو. د 215 اتل قلو اردو ویان و یحیا علوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خوا ته روان دی. فعلاً وضعیت نورمال دی. د ملي پولیسو او اردو پرسونل هلته ځای پر ځای سوی دی. ولسوالۍ چې د لنډې شېبې لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې وه بېرته فعاله ده. د هغوی د ملاتړ لپاره اضافي ځواکونه لېږل سوي دي. کمانډو او تقویتي پرسونل هم سیمې ته لېږل سوی دی. د 215 اتل قول اردو د ویان په خبره، په پرونی جګړه کې د وسلولو طالبانو د مهمو کسانو په ګډون 40 تنه وژل شوي دي. طالبانو د ملي اردو د دې تازه ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په سودان کې د سیاسي مخالفانو رهبرانو موافقه وکړه چې مظاهرې به پای ته رسوي او د سودان له واکمنې پوځي شورا سره به خبرې بیا پیلوي. دا خبره د ایتیوپیا یوه منځګړی وکړه. د سودان واکمنو جنرالانو د دغه پرمختګ خبر نه دی تایید کړی، خو دا په اصل کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د ملکیانو په وړاندې د پوځ وروستی تشدد وغانده. په سودان کې دغو ملکیانو د ملکي نافرمانۍ په کمپاین کې برخه اخیستې او په دغه هیواد کې ملکي واکمني غواړي. ولخو د امریکا یو عالي رتبه ډیپلومات په پام کې لري چې سودان ته سفر وکړي چې پر پوځ فشار راولي څو پر مظاهره چانو خپل فشار پای ته ورسوي. د ایتیوپیا د صدر اعظم ابي احمد یو استازي محمود دیرير چې هڅه کوي د سودان د شخړې په حل کې منځګړیتوب وکړي ویلي د ازادي او بدلون لپاره ملکی اتحاد منلی چې سر لنن څخه بعد ملکی نافرمانی کمپاین پای ته رسوي. د سودان انتقالي پوځي شورا تایید کړی چې نه ورځې مخکې تر 300 زیات کسان هغه وخت وژل سول چې امنیتي ځواکونه په پلازمینه خرطوم کې دفاع وزارت ته څیرمه د مظاهرو پر یوه کمپ یرغل ورور. خو د اپوزیسیون ځواکونه وایي چې تر دې زیات کسان وژل شوي دي. قاسم جومار توقایف د قزاقستان د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د دې د هغو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی چې نړیوالو څارونکو په کې د رای ورکولو پر مهال د پراخو سرغړونو راپور ورکړی دی. د انتخاباتو پر مهال په سلګونو سوله ییز اعتراض کوونکي د حکومت لخوا ونیول سول. توقایف چې پخوانی مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف د خپل ځایناستي په توګه غوره کړی وو، نن د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې مراسم د پلازمینې نور سلطان د خپلواکۍ په نوم ماڼۍ کې جوړ شوی وو. د قزاقستان د پلازمینې نوم په دې وروستیو کې له استانید څخه نور سلطان ته اړول شوی دی. د انتخاباتو وروستي نتایج شی چې شپږ شپېته کلن توقایف د تیرې یکشنبې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې یو اویا رای ګټلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او مهم ډیموکرات سیال جو بایدن ایووا ایالت د سفر پر مهال پر یو او بل لفظي گزارونه کړی دي. ټرمپ پرون سه شنبه ایووا ته تر سفر مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن پټ او له ذهني پلوه کمزوري شخص وباله. بایدن هم پر ټرمپ لفظي گزار کړی او په اتوما شارګوټي کې پرون په وینا کې دو اویا کلن ولسمشر ټرمپ د امریکا لپاره یو ګواښ بللی دی. جو بایدن ویلي ټرمپ د کارګرانو او بزګرانو د دفاع ژمنه کړې وه، خو په ځواب کې د ده په خبره هغوی د چین او مکسیکو په څیر هیوادونو سره د تعرفو په لانجه کې ښکیل کړل. جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ولسمشر ټرمپ کاندیداتوري نږدې مشخصه ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان له استرالیا سره مسابقه کوي. استرالیا تر دې دمه د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې درې لوبې کړي چې دوی یې ګټلې او یوه بایللې ده. پاکستان یو مسابقه ګټلې او بله بایللې ده. له بنګلاديش او سریلانکا سره یې مسابقې د باران له کبله نه دي سوي. پاکستان نن د افغانستان پر وخت ماپښین 2 بجې د انګلستان په تونتون لوبغالي کې مسابقه کوي. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د انګلستان او ویلز په کوربتو پیل سوي دي. د افغانستان لوبډله به هم راتلونکي شنبه خپل څلورمه سیالي د جنوبي افریقا په وړاندې وکړي.
له سلام احمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې روانو هلو ځلو او په دې هڅو کې د ښکېل اړخونو وروستۍ څرګندونو ته په پام سره د بین الافغاني خبرو وخت رارسېدلی.
لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغاني مذاکرات لپاره شرایط آماده شي، نو چې شرایط آماده کېږي موږ هم باید آماده اوسېږو.
د سولې ولسی حرکت بیا په ټول افغانستان کې د ورته ولسی خوځښتونو لپاره غږ اوچت کړ.
که خلک صادقانه را ولاړ سول، فقط لس ورځې مبارزه وکړله نور موږ وګټله.
د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تکمیلي نوم لیکنې په اړه چې شاوخوا 50 مرکزونه بیا هم په ټول افغانستان کې تړلي دي، انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ځینې انتقادونه لري. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان بیا وایي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې دغه بهیر بریالی شي.
کله چې د تقویتي ثبتنام شکل او بڼه مشخصه نه وه، نو ممکنه نه وه چې موږ د وتوانیږو خپل بنرونه د چاپ کړو، له ثبتي تصویري او ټول رسنیو سره د خپل اعلانات شریک کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سودان کې د سیاسي کړکیچ د هواري له وروستیو هڅو مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه او ری په دې خبرونه کې د نورو مسایلو تر څنګ په دې غږېدلی و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به آیا خپل هغه عملیاتي پلان چې وای روان شمسي کال له نشه یي موادو سره مبارزه د افغان ځواکونو لومړیتوب دی عملي کړی شي.
پلان هم همدغه دی. د ترڅنګ چې دښمن په تنځایي نه بل منځ ځي، هغه مراجع او د مخدره توکو تولید کوونکي به هم له منځ ځي، دوی دغونه استفاده کوي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان او زینو نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د خبرونه لمړی موضوع ته، د سولې روانو هڅو ته. په دې ورسره وکړي سولې هڅې ډېرې ګړندې شوي. هغه هم په تیر بیا افغانستان ته د امریکا د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلزاد د سفر په ترڅ کې چې په ورسره څو ورځو کې په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بین الافغاني خبرو د پیلې دو خبر ډېر مطرح کړي. په مختلفو غونډو کې ښاغلی خلزاد په افغانستان کې د افغاني ټولنې له بیلابیلو قشرونو او د غراز د موسکو د بین الافغاني خبرو له برخوالو ځینو مخکښو څیرو پخواني ولسمشر حامد کرزي، د بلخ له پخواني ولي عطا محمد نور او د غراز حاجي محمد محقق سره انکتلي، ځینو نورو څیرو سره هم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې غونډې درلودې. ښاغلی خلزاد هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په پام کې ده چې نوموړی قطر ته لاړ شي او په دوحه کې بیا د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو آیا د وروستیو هڅو ته په پام سره د بین الافغاني خبرو وخت رارسېدلی؟ په دې اړه زما همکار په کابل کې اکرام الله اکرام له مختلفو لورو سره غږېدلی، د افغانستان د سولې عالي شورا له غړو. او آیا دا چې حکومت هم تر اوسه پورې د دې خبرو د پیلېدو لپاره لازم تیاری نیولی نه، نور معلومات راغونډ کړي؟ اکرام صاحب مهرباني.
ډېر زیاتمنه نوري سره لکه څنګه چې تاسو ویل په وروستیو کې یوار بیا د افغان سولې په مسله کې د بین الافغاني خبرو اترو د ګرمېدو راپورونه ورکړل شوي دي او تمه خودل شوي چې ډېر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بهیر پایل شي. خو افغان حکومت لا هم د سولې مذاکره کوونکي پلاوی نه دی ټاکلې او د دغه خبرو اترو لپاره ښکاره تیاری نه دی نیولې. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي دي چې دغه پلاوی ونه ټاکل شي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد نن لازدی رادیو سره په ټینګ پوښتنه وکړه چې حکومت باید ژر تر ژره دغه خبرو اترو لپاره یو ټول شموله مذاکره کوونکی پلاوی وټاکي.
تر اوسه دا کار نه دی شوی. دا که د دولت په اراده موږ نه پوهیږو چې مسله څه ده، خو دا ضرورت دی خپل وخت وشي او کله ورته ضرورت پیدا شي چې افغانستان هیئت درای شي په فلاني ځای کې، لکه څنګه چې دا خبره وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به په قطر یا په جرمني کې بین الافغاني مذاکرات دپاره شرایط آماده شي. نو چې شرایط آماده کېږي موږ هم باید آماده اوسېږو.
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد لا هم افغانستان کې د تیر ورځې بلخ ته د خپل سفر پر مهال باندې لاتا محمد نور او د افغانستان د خلکو د وحدت د ګوند مشر محمد محقق سره هم د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي باندې خبرې کړې وي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق تیر ورځ ناوخته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین افغانی خبرو د پیل په څرنګوالي او د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع پر مسله کې دوه باندې خبري وکړي. خغلی محقق تمه خوده چې ډیر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي. ټاکل شوی چې په نږدې وخت کې په قطر کې هم د افغان د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې هم پړاو خبري هم پیل شي. او زلمی خلیلزاد هم ویلي دي چې په دې پړاو کې به په بین الافغاني خبرو باندې ټینګار وشي. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم واخیستل شینن ازادي راډیو وویل چې تر دې دمه د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لامل د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو موضوع نه ده بحث شوی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی هم یوازې هم دومره ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نوې جزئیات نشته او که څو بیا به رسنۍ سره شریکي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انستیتوت سرپرست حکمت الله عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو اترو ته لا ډېر وخت دی، نو ځکه اوس مهال ډېر اړتیا نه لیدل کېږي چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوی وټاکل شي او د دې پلاوی په ټاکلو باندې باید ټینګار ونه شي. د دې پر ځای باندې په بین الافغاني خبرو اترو باندې ټینګار پکار دی.
نو زه فکر کوم چې هغه د پاره اوس ډېر وخت دی. یو پلا باید د بین الافغاني مذاکراتو کې طالبان سره افغان دولتي چارواکي کښېني په شخصي ظرفیت باندې. دا هغه وروسته کچېری بیا پرمختګ کېږي، بیا یو رسمي مذاکراتي ټیم چې هغه کې مثلا دولتي سیاسيونی جامع مدني او همدارنګه آزادي هغه ټیم بیا وروسته د فکر کوم د سره یو نوی لیست جوړي.
نوري صاحب، افغان حکومت تیر المریز کال د قوس په میاشت کې د سولې لپاره د یو لس کسیز مذاکراتي پلاوی یو لس خپور کړ. خو وروسته بیا حکومتي چارواکو وویل چې په دې لس کې د بدلون لپاره سلا مشورې روانې دي. هغه سلا مشورې وروسته بیا همداسې دا کیسه پاتې شوه. په دغه کوم یو لس کسیز لس چې دوی خپور کړی او په دې کې د عالمانو د شورا یو کس، همداراز د ملي شورا یو کس او پاتې نور چې وو حکومتي چارواکي شامل وو. هغه مهال د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړو چې افغان حکومت باید د سولې لپاره یو هر اړخیز پلاوی وټاکي چې په دې کې د بیلابیلو قشرونو استاذ وي، د مدني ټولنو، سیاسيون، همدارس خبريالان، د خزو استاذ. خو تر دې دمه دغه مذاکره کوونکي پلاوی نه دی ټاکل شوی. دا چې کله به ټاکل کیږي تر دې دمه حکومت یې پاله څه نه دی ویلي. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. د لوستوال طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي ټیم د ټاکلو موضوع جنجالي موضوع، مخکې هم دغسې یو ټیم ټاکل شوی خو او قطر ته هم روان و، خو هغه هم طالبانو له دې د دولت لخوا له ګمارل شوي پلاوي سره لخبرو کولو ډډه وکړه او وی ویل کچې دوی دا هته راځي نو د حکومت په استازیتوب به خبرې نه کوي نه استازیتوب به نه کوي واضح د افغانانو په څیر له دوی سره په غونډه کې ګډون کوي. د بین الافغاني خبرو موضوع اوس ګرمه شوې، دا هم معلومه نه ده چې له بین الافغاني خبرو د غونډې هدف همغه د موسکو ورته غونډه ده او که په دې کې به بیا هم د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي او له طالبانو سره به په خبرو کې برخه اخلي. دا به وروسته معلومه شي. خو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د غراز د سولې ولسي حرکت چې د سولې هڅې له یو کال راهیسې پیل کړي، دا ځل غواړي په ټول افغانستان کې ورته ولسي خوځښتونه پیل شي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر وایي د هلمند په شمول په ټولو ولایتونو او زونونو کې د دوی استازي له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې د سولې د ولسي حرکت لپاره نوي غړي جذب کړي. خیبر وایي په لنډو ورځو کې به په لښکرګاه کې د زرګونو خلکو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي او د سولې اوسنی کوچنی غږ ته به پراختیا ورکړي. نور هلې د الیاس دای پر پورته اوري.
سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د خلکو سره تر مشورو وروسته غواړي په لښکرګاه کې د زرګونو کسانو یوه لویه غونډه راوبولي او اوسنی حرکت ته چې د غړو شمېر د ګوتو په شمېر دی پراختیا ورکړي. شغلی خبر د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د مخورو او سپینجرو سره د مشورو او لیدونو د بهیر په ټول افغانستان کې پیل کړی دی.
که خلک صادقانه راولاړ سوله فقط لس ورځې مبارزه یې وکړله نور موږ وګټله.
اخري م غواړم غوښتنه مو راوخم، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو خلکو ته راجه ده. هر ځای چې دی هلته د حلقه جوړه کی، هلته د کمیټه جوړه کی، موږ سره د ارتباط ونیسي چې ورسره په ارتباط سو او بالاخره یو ورځ د وطن مالکیت اعلان کو او هر څه افغانان خپل وکړي.
اقبال خیبر که څه هم ونه ویل چې دا لویه غونډه به کله رابولي خو ټینګار وکړ چې د سولې غږ باید د افغانستان شمول سي او د هیواد تر ګوټ ګوټه ورسیږي. د سولې ولسي حرکت یو کال وړاندې په لښکرګاه کې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې وژل رامنځته سو. دوی په پیل کې پر پښو کابل او د هغه ځایه یبلې پښې بلخ ته ولاړل.
ازادي رادیو او ری او وروسته د غرض د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د تیاری په باب بیلابیل راپورونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
مو په نړیوالو موضوعاتو کې په سودان کې د سیاسي کړکېچ د هواري له وروستیو هڅو خبرو خو اوس په مکړې اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانه اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په روان کال کې به د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندوینه ډېر ورښتنو او په کروندګرو د بزري تخمونو د ویش د مخې کیږي. د نوموړي خبره وړاندوینه دا ده چې د غنمو حاصلات به سخت 4.5 میلیونه متریک ټنه وي.
بنابر خوشکسالی ها 800,000 متریک تن گندم در تولید کاهش داشتیم، ولی این سال پیش بینی میشه که سطح تولیدات ما به بالای 4.5 میلیون متریک تن برسه.
نوموړی وایي چې تر اوسه چې په کوم ولایتونو کې حاصلات راټول شوي زیاتوالی ښیي. د مثال په ډول په ننګرهار ولایت کې 40% او په فراه ولایت کې 30% د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ښاغلي رسمي په خبره دې ته په پام سره به هیواد ته د غنمو واردات هم کم شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې تدارکاتي پروسه په شفاف ډول پر مخ نه ځي. د دغې خونې رئیس نصیر عالمیار نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما در این شرکت های ساختمانی داریم، در حدود 600 شرکت ما در اینجا ثبت را عجیز سر از در اتاقت جهت که متاسفانه یار از زیادتر شد هم داده نمیتونم در خود داوطلبی هایی که از طرق در طریق دولت میشه.
خغلی علمیار ویل چه پا پکتیک در داوطلبی پروسه پا قانونی دولی نتر سرکی گی او پا خبره پا تدارکاتی دارو که در فساد لامله پروژه یوازی څو محدود شرکتونو ته ورکول کی. نوموړی له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي ځکه په دغه ولایت کې پر پانګونه خپل اخیز ترلاسه شي. او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاوی افغانۍ او څلوېښت پوله، یو یورو نه هاتی افغانۍ او 50 پوله، سلاف، یو انگلیسی پاوند سل افغانی، یو سعودی ریال، یو ویش افغانی او پنځه پوله، زر ایرانی تومانه شپږ افغانی او پنځلس پوله، او زر پاکستانی کلدارې پنځه سو درې دېرش افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو لپی او استودیو غرمنی خبری خبرونه اوسم یو نړیوال موضوع راخلو. په سودان کې چې لڅو میشتو رئیس اعتراضونه پیل شوی، پاوز له اعتراض کوونکو سره موافقه کړې چې د ستونزې د حل کولو لپاره خبرې کوي. د سودان پوځي واکمنانو دا موافقه د سودان د مظاهره چانو نړیوال ټولنې له فشار وروسته کړې ده. نور جزئیات یې اسمت څاروان راټول کړي. څاروان صاحب،
ډېر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، په سودان کې اپوزیسیون موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي او د هیواد واکمنو پوځیانو له شورا سره خبرې بیا پیل کړي. دا خبره د دواړو خواوو ترمنځ د جورجاري ایتوپیایي منځګړي وکړه، خو پوځ تر اوسه پورې دا انکشاف تایید کړی نه دی. پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سودان د پوځ له لوري د ملکیانو پر ضد تشدد وخانده. همداراز ټاکل شوی دی چې جکپوړی امریکایی ډیپلوماټ سودان ته لاړ شي چې پر پوز فشار راوړي څو د اعتراضونو له ځپلو لاس واخلي. اعتراض کوونکي په خپل هیواد کې د پوځي واکمنۍ د پای ته رسیدو او د ملکي حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. د ایتوپیا د صدر اعظم یو استازی محمود دیریر چې هڅه کوي د سودان په شخړه کې منځګړتوب وکړي، وایي چې د بدلون او ازادۍ ائتلاف منلی چې له نن څخه اعتراضونه پای ته ورسوي. ښاغلی دیریر چې له تیرې اونۍ راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ د روغې هڅه کوي، ویلي چې دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به خبرې پیل کړي.
مخکې مو د نړیوالو فشارونو یادونه وکړه. نړیوالو فشارونو څومره د دغو شخړو د پای ته رسیدو کې رول لرلی دی؟
په دې کې شک نسته چې شاید اصلي رول د مظاهره چانه وي، خو د نړیوالو فشار هم د توجه وړ دی. امنیت شورا پر ټولو خواوو ژغ وکړ چې د روان کړکیچ د حل کولو لپاره په ګډه کار وکړي. مثلا د امنیت شورا دا غوښتنه په خپل یو ډول فشار دی. تیرونه یعنی د جون په شپږمه افریقایي اتحادیه وروسته لدې په دې ټولنه کې د سودان غړیتوب وزنداو چې د پوز له لوري په پلازمینه خرطوم کې د دیموکراسي پلو او مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې په لسکونه کسان ووژل شول. د اتحادیه همداراز ویل چې له واکمنو پوځیانو څخه د ملکیانو په مشرۍ ادارې ته د واک انتقال له روان کړکیچ څخه د سودان د وتلو یوازینۍ لار ده. په سودان کې د سږ کال په اپریل کې له پراخو اعتراضونو وروسته پوځ د عمر البشیر دیرش کلنه زورواکه واکمني پای ته ورسوله. له هغه وروسته په دې هیواد کې کړکیچ روان دی. پوځ چې د اپریل له میاشتې راهیسې واک په لاس کې لري، موافقه کړې چې سیاسي بنجان به خوشی کړي، خو مظاهره چان وایي چې پوځ د واک ملکي یانو ته وسپاري.
که په لنډه توګه راته ووایي چې د سودان په شخړو کې تر اوسه څومره کسان وژل شوي دي؟
ډاکټران وایي چې یوازې د وروستیو ورځو په تاوتریخوالو کې 113 تنه وژل شوي، خو د سودان چارواکي د 16 تنو وژل کېدا تاییدوي. پر مرژوبلو سربیره نوري صاحب، په سودان کې د ډیرو خلکو کاروبار په ټپه ولاړ دی. احتسابونه دي پوځیان په کوڅو او واټونو کې ګزمي کوي او اکثره دوکانونه بند دي. خو نن ویل کېږي چې د خبرو د تیاری د اعلان وروسته یو شمېر دوکانونه پرانستل شوي دي.
بله، اسمت سروان، دلته څومره مننه. قدرمنو اوریدونکو، په سودان کې د شخړو د هواري د وروسته هڅو په باب مو نور معلومات واوریدل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتره ګرځو د افغانستان مسایلو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې تر اوسه دوه ځلې ځنډېدلې، په پام کې دا انتخابات د راتلونکي د چنګاښ په شپږمه نېټه ترسره شي، او د نوملیکنې د تقویتي نوملیکنې پروسه هم پیل شوې ده. له دې پروسې سره په یو وخت د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وویل چې د درغلیو او جرمونو په اړه د شکایتونو د ثبت پروسه هم دوی پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د نننی خبری کنفرانس بوخښته ورغلی او نور جزئیات پر سر شریک کړي.
بله نوري صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر له پیل سره یې پخوا کې په دې اړه د جرایمو او درغلیو د ثبت پروسه هم پیل کړې ده. د دغه کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسین کابل کې خبریالانو ته وویل چې هر څوک کولای شي د پروسې په اړه باندې دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي.
خوشبختانه بله ما هم شروع کردیم، خب قاعدتا باید دو روز بعد یا سه روز بعد این شکایات درج شود و ما پیشتر هم عرض کردیم که هم در ولایات هم در کابل نیروهای ما مکلف و موظف شدن که باید شکایات را درج کنند.
بله نوری صاحب، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه تقویتي نوملیکنې بهیر یې د جوزا په 13مه پیل کړی ده او د سرطان په 8مه پای ته ورسیږي چې ټولې شاوخوا شل ورځې په بر کې نیسي. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دغه تقویتي نوملیکنې پروسه په 455 مرکزونو کې چې یوازې 240 مرکزونه په غزنی کې دي شروع کړی ده. کمیسیون چارواکي وایي چې له دغه مرکزونو څخه 50 شاوخوا مرکزونه ترل سوی دي چې 15 مرکزونو ته هم تر اوسه پرې کوم وسایل چې دغه نه رسیدلي. کمیسیون دا وایي چې په دوه ورځو کې له 2000 نه زیاتو کسانو تقویتي نوملیکنه کړې ده چې شاوخوا 2000 یې ښځې جوړوي. بلې نور صاحب.
بله رحمت الله افغان لطاسو نمانن بیا هم پا هم ده موضوع کتم که و ده افغانستان ده انتخاباتی شکایتون و کمیسیون هم ده رای ورکوون و ده تقویتی نملکنی پا وران ده زین ستون زیمنی خواهی چه دوی پا ده برخه که زین اقدامات هم کردی ده کمیسیون ده ویان ده دفتر لسرپرست ده بیولا سادات سره ده زمک بل خبریال اجمل تورمان مرکه کردی ده خغل سادات وی پا زنگری دول ده پروسی پا د عامه پوهاوی ورکولو په برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي خو نه پوهېدل چې تقویتي پروګرام په څه ډول په کومه بڼه په هیواد کې پیل شو. نه شو کولای چې په دې برخه کې لازم تیاری ولري. ښاغلی سادات په پیل کې وایي
د تقویتي نوملیکنې له نامه څخه فایده ده چې دا یو تقویتي پروسه ده. هغه کسان چې دوی نوی قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر څخه خپل هیواد ته راستنیږي دوی ته یو چانس ورکول کېږي تر څو دوی نوملیکنه وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې دوی ګډون وکړي. هغه کسان چې دوی غواړي خپله ټاکنیز حوزه تغییر کړي دوی هم کولای شي په بله حوزه کې هغلته دوی نوملیکنه ترسره کړي او په ټاکنو پورس په هغه مرکز کې دوی بیا خپل رایه وکاروي. دا دلې دې په خاطر باندې چې وتوانیږو ټاکنې هي مدیریت کړو د درغلۍ او تقلب مخنیوي وشي. هر رای ورکونکو مو د یو رای ورکونې د مرکز سره وصل کړی دی چې هغه د مغ رای ورکونکو د لیست پر اساس باندې چې هغه هم کولای شي تر ډېره بریده پورې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. په ټول هیواد کې 455 د رای ورکونې مرکزونه لرو بغیر له غزنی څخه. په غزنی کې تیرو کې ثبتنام نو ترسره شوی هغلته په 230 مرکزو کې ثبتنام کیږي. په اوس کې هم د فقط کوشش نه هی کوشش دې لپاره دغه روان دي تر څو کسان چې په تیرو کې چانس دوی ته نو برابر شوی یا هم قانوني سن نو پوره کړی هغه ته دغه چانس ورکړ شي. او د دغه 455 مرکزونو د تعین په خاطر باندې هم لمونیتی بنسټونو سره دغه شریک شوی دي. دوی خپل ارزیابیان تر سره کړی لغې ورسته دوی کمیسیون سره بجمنه کړی چې دغه مراکز امنیت دوی خوندي کولای شي او په دغه مراکز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتی ثبت نام تر سره کړي.
بلې یو شمېر شکایتونه په دې هم دي چې عامه پوهاوی سم نه دی ورکړل شوی. مثلا د کندز ولایت نه موږ داسې راپور درلود چې هلته هیڅوک خبر نه دي چې مثلا تقویتي نوملیکنه یعنی څنګه مرکزونه پرانیستل شوي دي ولې خلک خبر نه دي ورته نه دي ویل شوي دي عامه پوهاوی نه دی شوی.
دغه ستونزه مشکل موږ منو تربان صاحب. اما علت اساسي علت یې هم کراش په هغه باندې بحث وکړو. بدبختانه په ډېر ناوخته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ په دې باندې پریکړه وکړه چې په تقویتي نوملیکنه کې د موږ د بایومتریک وسیلې استفاده وکړو او یا هم په مغه پخوانی شکل سره دغه ثبت نام ترسره شي چې په منوال شکل سره دغه ثبت نام ترسره کیږي. او لغې نه مخکې موږ نشوي کولای چې د عامه پوهاوی پروګرامونه پلي کړو ځکه کله چې د تقویتي ثبت نام په شکل او بڼه مشخصه نه و نو ممکنه نه و چې موږ د وټواني ګو خپل بنرونه د چاپ کړو لر ثبتي تصویري او ټول رسنوي سره د خپل اعلانات شریک کړو. په اوس کې مونږه نه سو مبلغین په ټول هیواد کې کار کوي تر څو زموږ هیوادوال د ټاکنو په ارزښت باندې پوه کړي تقویتي نوملیکنې په اړه باندې دوی سره خپل معلومات شریک کړي. هم دا ډول له تلویزیونونو سره راډیوګانو سره هم مونږه اعلانات له دوی سره شریک کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند دفتر سرپرست زبیع الله سادات
ستاسو له پیغامونو کریم کټه وازه مایب کټه واز مشکله د کلیپ تماش سوایم ازادي راډیو تیر اختر مبارکي وایم ټولم مسلمانو ته د خدای ښه خوشحالي ورولي خدای دې سول افغانستان تر اولی باد سلامه دا یو پیغام دی هغه ته ورسوي د پکتیکا والي ته مو مایبینې ولاکم روزه کې ټوله روزه کې غوښه خوړلې پروسه کا پروزه کې ماشونه راکړي او دغه د بسته کالو خود موږ دغه ماشو په سمه باندې ناست یو او بل دغه مو ته وایي ځای سبخیله نسخیله قرمین تر منځ یو وړکی بند ده بند تر پازاب کړي نیمه جوړ ده نیمه خراب ده وایس دغه م راته جوړ کړي موږ کورنه یې ټول وړي ځکه مو ټولې وړي دي ډېر در بدرای کړي وسلام په اعتراض
راجز مری الله زمری د علم د ولایت نوید ولسوالۍ سره تلیفون سره ازادي راډیو څخه مې پیغام واره دي چې کاسو ژوند ورته والی و دې مایوس ولم ډیر مې خوا په بده سو چې د دې احتیاج موتاج خبرې کوي چې د دې احتیاج او دونه سړی را باندې منه د تجارانو د دنیا دار خلکو ته دغه هیله ده چې دغه شی مؤمنانو مسلمانانو سره د داسې څلو سره د داسې ایمان په مکو کې او دا دغه شی خدای تعالی پیدا کړی دغه شی بشر دی دغه شی اولادونه لري خپل اولادو ته چې مو فکر دی په دغه چې خلکو ته هم فکر ور واړوي مسلمانان وړون راسي چې خپل تر واسه وتوانو طاقت پورې هر سړی په خپل کلي کې په خپل منطقه کې یو داسې سړی سره خپل تر واسه وتوانو طاقت پورې کومک وکړو وسلام په احترام
دا تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشین کې مو پرخو په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ونی زه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده خو اوس بل سلی محمد سلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر یو سلو شلو زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي د ملي اردو مقامات وایي افغان امنیتي ځواکونو د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولسوالۍ مرکز پرون د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی وو په سوډان کې د سیاسي مخالفانو رهبرانو موافقه وکړه چې مظاهرې به پای ته رسوي او د سودان د واکمنی پوځي شورا سره به خبري بیا پیلوي دا خبره د ایتوپیا یو منځګړی وکړه قاسم جمار توقایف د قزاقستان د نیو ولس مشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه د هغو انتخاباتو ګټونکو اعلان سوچ نړیوالو څارونکو په کې د رای ورکولو پر مهال د پراخو سرغړونو راپور ورکړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ټرمپ او مهم ډیموکرات سیال جو بایدن یو ایالت د سفر پر مهال پر یو او بل لفظي گزارونه کړی دی ټرمپ پرون سه‌شنبه دغه ایالت تر تلو مخکې په سپینې ماڼۍ کې د امریکا په خوانی مرستیال ولس مشر جو بایدن پټ او له ذهني او کمزوري شخص وباله او د کرکټ د 2019 نه دی کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د استرالیا سره مسابقه کوي دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین 2 بجې د انګلستان په تونتون لوبغالي کې تر سره کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاود النافی همت يم او تاسو ته ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیال راپور لرو چی د کورنی چار وزارت وایي په روان شمسی کال کې د نشي موادو سر مبارزه د افغان امنیتی ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگر زو چی مسکا هوته کې وړاندې کوي